دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
لوستون کې سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ یا انسجام ادارې اوچا په خپل یو ریپورت کې ویلي سره له دې چې په افغانستان کې اوس د هغو خلکو شمیر چې د سخت لوږې سره مخو کم شوی خو بیا هم 2013 میلادي کال تر مارچ پورې به 15.8 میلیون افغانان په لوږه کې ژوند کوي. د پاکستانی رسنیو د ریپورت لمخه ټاکل شوی چې طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د اړیکو د خکولو په منظور د طالبانو د حکومت د قندهار د والی مولا شیرین اخون په مشرۍ یو پلاوی پراتلونکو 4 ورځې کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د دواړو لورو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په سر اړیکې ترنګلې شوې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع د وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد ویلي چې په 2020 میلادي کال کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د وسلوالو لخوا په شو بریدونه کې تر ټولو زیات تاجکستانی او پاکستانی وسلوالو برخه لرله. محمد یعقوب مجاهد د یکشنبه په ورځ د مرغوم په لسمه په کابل کې خبریالانو ته د یو مطبوعاتي کانفرنس په مهال ویل چې د داعش د ډلې بریدونه په تیرو 2 میاشتو کې 95% کې کم شوي، عملیاتي شبکې له منځه تللي، رهبران او د خونړیو بریدونو طراحان او د تخریبي شبکو مسؤلین یا وژل شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په شمول د دغه ګوند یو شمېر مشرانو د کاندیدۍ اسناد رد کړی دي. د متحده ایالاتو پاوز د یکشنبه په ورځ د مرغوم په لسمه ویل څرخی الوتکې په سره بهیره کې د یمن د حوثی یاغیانو درې کښتۍ ډوبې کړې. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې یا سنټکام په اعلامیه کې ویل شوی چې په دغه کښتیو کې سپرو یاغیانو پر یوې اکمالاتي کښتۍ باندې برید کړو. اعلامیه زیاتوي چې حوثیانو د امریکا د پوځ په ترخی الوتکو هم ډزې کړې وې. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي چې د شنبه په ورځ د مرغوم په نهمه د سوریې په ختیځ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 30 ایراني پلاوي ملیشي وژل شوي. د څار د ادارا وای لتر لگا نه هوای بریدونه شوی او ممکن چې اسرائیل وکړي او اسرائیل تبصره نه دا کړي. 15 تنه د سوریې، 4 د لبنان، د حزب الله د ډلې غړو او شپږ عراقیان او 8 تنه نور د ایران اتباو. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي د ایکسپټولنیز شبکه لیکلي چې دغه هواد امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د داعش له ډلې سره د تړاو په تور په لسګونو شکمن کسان نیولې دي. 109 د شک لاندې کسان ونیول شو. د دې جملې نه 20 کسان په انقرا او 2 تنه په استانبول کې نیول شوي. پر یوکرین د روسیې د پوځي یرغل وروسته د اروپا په معاصر تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یوکرین د ارتودکس یوناني فرقې کلیسا د کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې جشن د لویدیځ نړۍ په پیروي د ډسمبر په 15 ولمانځه. د متحده ایالاتو د سرشمیرنې ادارې د معلوماتو لمخې د نړۍ نفوس به د 2023 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه 8.5 میلیارډو ته ورسیږي. د دغه ادارې د ریپورت لمخې د نړۍ نفوس سکال 15 میلیونه زیات شو. په متحده ایالاتو کې د نفوسو د ودې کچا 0.35% وه. په ټول نفوس کې 1.5 میلیونه خلک زیات شو چې په دې توګه به په 2023 میلادي کال کې د امریکا نفوس 3.5 میلیونه وي. تنخوا ملي عوامي ګوند د شنبه په ورځ د مرغوم په نهمه د برېټانیې په لوټن ښار کې د پښتنو د ملي او سیاسي مبارز عبدالصمد خان اڅکزي 50 ترین ولمانځه. او د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په 1402 لمریز کال کې د هیواد په 14 ولایتونو کې له 1,09,000 اکر زراعتي ځمکې نه 1,40,000 میټریک ټنه وریجې لاسته راوړل شوې. د خبرونو پای.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. پاموکړی زموږه د خبرونه لومړی رپورت ته.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وای وخت د طالبانو درسه دروسته په افغانستان کې د نن ټولو شو بریدونکو کې د تاجکستانی او پاکستانی وګړو کار اخیستل شوی. پاموکړی د رپورت ته.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد وای چې په تیرو سباندی دوه کلونو کې چې طالبانو په افغانستان کې به وخت تر لاسه کړي، ډیرو تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو د دیش تر ډلې پولیکو کې په دغه هیواد کې د طالبانو په وړاندې په بریدونو کې برخه اخیستې ده. ښاغلی مجاهد د یک شنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د معلوماتو پر مهال ویل چې په دغه هیواد کې د دیش تر ډلې بریدونه په تیرو 12 میاشتو کې د تیر کال د 12 میاشتو پرتله پیزلی وی پیسده کم شوی دی. مولی یعقوب مجاهد ادا وکړه چې تقریبا د داعش وسلوال ځپل شوي او ټولې عملیاتي شبکې له منځه تللي دي.
وخت د اسلامي امارت له رسېدو وروسته چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علمای کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړې توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زمور د امنیتی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوی او لسګونه نورې ژوندې نیول شوی.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ویل چې د داعش ډلې په بریدونو کې د تاجکستاني وسلوالو د ګډون وروسته په دویمه درجه کې زیات شمېر پاکستاني وسلوال طالبانو د حکومت په خلاف په عملیاتو کې برخه اخیستې ده.
همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي. موږ له هغو هیوادونو څخه چې بهرني شریر عناصر د دوی له لارې افغانستان ته راداخلیږي په کلکه غواړو چې خپل زمینی او هوایي سرحدات په جدي توګه کنټرول کړي او پرې نږدې چې افغانستان ته د دوی له لارې شریر عناصر راداخل شي.
مولوی محمد یعقوب مجاهد د طالبانو د حکومت په وړاندې د خپل وسلوالو مخالفانو مخالفت پاره ادعا وکړه چې د هغوی حضور یوازې ټولنیزو شبکو کې دی او زیاته یې کړه چې هغوی په افغانستان کې د پخې د حضور زیان نه لري. مولوی محمد یعقوب مجاهد همداشان په افغانستان کې د سړي تښتونې د جنایي ډلو په اړه هم ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې دا ډلې له منځه تللې دي. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست په دغه خبري کانفرانس کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو څخه پاتې شو وسلو په اړه ویل چې دا وسلې ټولې خوندي دي
په مسؤولو لاسونو کې دي او د خوندیتوب لپاره زیات اقدامات ترسره شوي دي او په خپل ارګانونو کې سبسوي دي او ترڅنګ یو مستقل کمیسون ایجاد شوی چې په عمومي توګه دغه ټول وسایل له ځان سره ثبت او خوندیتوب یې تضمینوي. دا کمیسون ټول هغه وسله، مهمات او د شپې دوربینونه او نور وسایل هم له ځان سره ثبتوي کوم چې له فتح مخکې د اسلامي امارت مجاهدینو له ځان سره درلودل. ځینې جهتونه چې ځینو ډلو ته د وسلو د لاسته ورتلو ادعاوې کوي دا ادعاوې بالکل له حقیقت لري او محض پروپاګاندا.
ښاغلی مجاهد ویل چې هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادو په خلاف وکاري. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د دیش په بریدونو کې د پاکستاني وسلوالو د ګډون په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې پاکستان حکومت په پرله پسې ډول د طالبانو څخه غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو لخوا د دغه هیواد په خلاف د افغانستان د خاورې د کار اخیستلو مخه دی ونیسي. پاکستاني چارواکو ادعا کړي چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې نه یوازې آزاد فعالیت او خوندي پټنځایونه لري بلکې په دغه هیواد کې د امریکا او ناټو ځواکونو څخه پاتې شو وسلو ته هم لاسرسی لري. ښاغلی مجاهد په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش د ډلې د ځپلو ځای دا په داسې حال کې کړي چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي د دسمبر په 6مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ګواښ له منځه وړلو لپاره د طالبانو هڅې کافي نه دي او د ده په وینا د ترهګریزو ګواښونو په ځانګړې توګه د افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادو ته د داعش د راخیدو خطر شته دي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تام یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. نړۍ سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
په پښتونخوا کې یو شمیر افغان سوداګر وایي دوی غواړي چې خپل کاروبار خپل وطن ته ورسره یوسی، خو زیاتوي ستونزې بیخي زیاتې دي او په خپل وطن کې بهر کاروبار بیرته لسره پیلوي. خدای نور ناصر د زیرو سوداګر سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
د د ټول کاروبار هم دا دی، خدا چې لسیزې ژوند او کار هم دلته کړی، اوس ورته خپل وطن ته تلل ګران او ستونزمن ښکاری. دی وایي که په دې وخت کې وطن ته ستنېږي، دغه وړوکی کاروبار یې هم خرابېږي.
اصل کې خبره ادا ده سرجی، چې د دې ځای نه زور لګی یو سړی چې مسافر بل ملک ته ځي، په دې چې ټول عمر هم د پاکستان کې تیر شو، هلته زور لګی یو سړی نابلده سړی چې هلته لاړ شي، د سر نه کاروبار د صفر نه شروع کړي تر سر پورې، تر څو چې موږ هلته خپل کاروبار برابرو کنه، دا ټوله سره سرمایه به موږ خوړلی. تا خو غواړو ولې ونه غواړو خپل وطن هم دی، خو موږ غواړو چې لږ موږ ته وخت ورکړي، کم از کم د عوام سره د حکومت سره موږ ډېر ښه وخت تیر کړی، ښه عوام نه خوشحاله، حکومت نه خوشحاله، دومره ښه سړیتوب ښه رویه موږ سره کړی دی، په دې آخره کې موږ نه غواړو چې موږ خفه کړي.
خو هغه افغان کډواله چې دلته یې لوی کاروبارونه دي، هغوی تر دوی هم زیات له ستونزو سره مخامخ دي. که ځي کاروبار یې خرابېږي او که نه ځي د پاکستان حکومت یې نه پرېږدي. هغه چې دلته یې کاروبار نشته، هغوی ته هم ستنېدل ځکه ګران ښکاري چې وایي سرپناه لا نه لري.
ورته هر مشکلات هم شته، د چا کور هم نشته، دی ډېرو خلکو ځکه چې ډېر کسان دلته پیدا شوي دي، دلته شوي دي، کور یې نشته، دی بې کوره دي، نو بس دغه مشکلات نو اول نه غواړو، خو ضرور به غواړو، خو خر پم چې غواړو او کین ان شاء الله چې بهر حکومت پم مخ په وړاندې الله روان کا، خو د ستې چې یو سړی نوې کاټه وکړه کنه، نو دې ته به خامخا څه نه څه مصیبت دی.
تر هغه وروسته چې په پاکستان کې د قانون کډوالو پر ضد د عملیاتو اعلان شوی، یو شمیر افغان سوداګر وایي دوی له خپلو کاروبارونو سره خپل هیواد ته ستنېږي، خو زیاتوي هلته یې باید د ستونزو د هواري لپاره واکمن لوو سلا ګامونه واخلي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، پېښور.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
روسته له هغه چې متحده ایالاتونو او برتانیې تیر میاشت فلسطینیانو په وړاندې د تاوتریخوالي له امله د یهود مشتو خارګوټو د افراطي اوسیدونکو په وړاندې د ویزو محدودیتونه وضع کړل، امریکا غږ د اردن سیند لویدیځ غاړې ته سفر وکړ سو له یو شمیر ځای اوسیدونکو سره خبرې وکړې. په موکړې تیر پورته
د امریکا د بهري قواو په خوانی پوزي ډیوډ سټین خپل کورنۍ سره یو ځای د اردن سیند په لویدي زغړه کې په اسرایلی خرګوټي اتامار کې ژوند کوي. نو موري په 2002 کال کې د سیمې ترغلې ده. نو موري هغه سوري خولې خار کوي چې په میمیاش کې هاوره خرته نګدې خپل میرمن سره د موټر چلولو پر مهال د فلسطینیانو له خوا په مرمۍ ووښتل شو.
د خرګوټي د اوسیدونکو اصطلاح اوس په اورسپانو کې لوی سلیک ده. دا ماته ناوړه ښکاری. شپږ میاشتې مخکې پر ما او زما پر مېرمنې برید وشو، څلور مرمۍ په ما ولګېدې. دا تاوتریخوالی دی.
متحده ایالاتونه او برېټانیا د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په وړاندې د بریدونو په غبرګون کې په ډسمبر میاشت کې د یهود مشتو خارګوټو پر اوسیدونکو د ویزو محدودیتونه اعلان کړل. سترین او د یهود میشتو خارګوټو د اوسیدونکو ملاتړی وای د خارګوټو اسرایلی اوسیدونکو د فلسطینی تاوتریخوالو عمده هدف دی او نړیوالی رسنۍ اکثریت وختونه ښکار کوي چې د یهود میشتو خارګوټو اوسیدونکو پر فلسطینیانو بریدونه کوي. د بشری حقوقو د ډلو او د ملګرو ملتونو د وړاندې شویو شواهدو لمخې اکثریت تاوتریخوالی د اسرایلیانو لخوا شوی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې د 2022 کال له پیل څخه راپه دی خو د اردن سین په لویدي زغاړه کې د یهود میشتو خارګوټو د اوسیدونکو په بریدونه کې شپږ سو نه پنځوس فلسطینیان ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې متحده ایالات هڅه کوي د ویزې د محدودیتونو له لارې د یهود میشتو خارګوټو پر اوسیدونکو فشار راوړي چې تاوتریخوالي بند کړي، د دغه خارګوټو اوسیدونکي وایي چې د اسرایلو حکومت د هغوی د خوندیتوب لپاره کافي هڅې نه کوي. امریکا غاک هم د هر براچا خارګوټي ته سفر وکړ. استی انیف د هغو دوو اسرایلی عسکرو مور دی چې روان کال په هواره کې په یوه برید کې ووژل شول. هغه د اکتوبر د اوومې راهیسې د یهود میشتو خارګوټو د یو شمېر اوسیدونکو د فکر په اړه وایي:
مونږ دعا کوو. حکومت اوس پوه شوی دی چې مونږ غواړو د ټولو هغو کسانو په وړاندې جګړه وکړو چې غواړي مونږ ووژنې.
د یهود میشتو خارګوټو اوسیدونکي هغه اسرایلیان دي چې په 1948 کال کې له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته د اسرایلو لخوا د اردن سیند لویدیځ غاړې په نیول شویو سیمو کې میشت شوي دي. نړیوال قوانین وایي هیوادونه په نیول شویو ځمکو کې کورونه نشي جوړولی، خو د ریګ اوم په نامه د یهود میشتو خارګوټو د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې مشره نیومی کان وایي اسرایل د ځمکو د آبادولو حق لري. هغه وایي ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې واقعي تصویر نه وړاندې کوي او اسرایلي چارواکي کولای شي چې د فلسطینیانو د ډیرو تاوتریخوالو شواهد وړاندې کړي.
اسرایلي چارواکي نه غواړي چې د یهودانو د تاوتریخوالو په اړه معلومات خپاره کړي، ځکه دا ښه کار نه دی، زموږ نه خوښیږي او نه یې هڅو، نه غواړو چې ورته څه وکړو.
امریکا غږ د اسرایلو له حکومت څخه پوښتنه وکړه چې ولې معلومات نه خپروي. د اسرایلو حکومت په ځواب کې وویل د اردن سیند په لویدیځ غاړه کې د پولیسو د معلوماتو له مخې د فلسطینیانو په وړاندې د یهود میشتو خارګوټو د اوسیدونکو تاوتریخوالي د اکتوبر د اوومې راهیسې څلوېښت سلنه کم شوي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 اویا کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا روکو راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
د اسرایل او حماس د جګړې وروسته د نړیوالو رسنیو سره سره په ځایي رسنیو هم تمرکز زیات شوی دی چې دوی څنګه د جګړې پوښښ کوي. کرسټوفر هارمن د ترګرډل لخوا د رسنیو د کارولو په اړه د کتاب لیکوال دی. هغه امریکا غږ ته په یوه مرکه کې ویلي چې په نړیوالو رسنیو کې زیاتره تمرکز د ټولنیزو رسنیو په کارولو کېږي، خو د حماس ډلی راډیو او د ټلویزیون رول ته ډیر کم پام شوی. موږ د خاغلی کرسټوفر هارمن سره مرکه کړې.
ډیر مننه ستاسو د وخت نه. لومړی راته د خپل سیړنې خپل کتاب د موندنو پاړو وای چې تاسو د سخت دریز ډلو د خبرونو پاړه کړې دي.
یس، زه له ډیری مدیر هیڅ له هغه رسنیو سره علاقه لرم چې د اروپا کو ترهګرو ډلو له خوا چلیږي. دا هغه څه دي چې زه فکر کوم امریکایان یې له پامه غورځوي. او لکه څنګه چې اوسنۍ جګړه د اکتوبر په میاشت کې پیل شوه، زه پوهیدم چې په حقیقت کې د الاقصی رادیو او د حماس د الاقصی تلویزیون په اړه هیڅ پوښښ نه شوی. رسنوی د ټولنیزو رسنوی په اړه ډیر خپوخ کړی دی، مګر دوی د حماس د ډلې د ډیر لوی رسنوی په اړه خاموش دي، کوم چې حکومت لري او پوز لري او رسنوی هم لري. په حقیقت کې د حماس ډلې محمد دیف د اکتوبر په ومنه ټپ رادیو او تلویزیون کې د جګړې اعلان وکړ. دا سټیشنونه د شلو کلونو راهیسې روان دي. دا خورا مهم دي. د الاقصی رادیو په 2004 کې پیل شو او تلویزیون سټیشنونه مخکې لدې چې حماس د 2008 کال په جنوري کې مشهور ټاکنې وګټلې جوړ شوې دي.
موږ ته د دې رسنیو د اهمیت په اړه هم وایي چې د حماس او حزب الله په سر ډلې کارمي.
دا خورا رښتیا ده چې نورې ډلې دا ډول رسنۍ د خپل پیغام د خپرولو لپاره کاروي. حزب الله په دې ډګر کې مشهور او اوس حماس هم رادیو او تلویزیون لري او دا خورا مهم او اغیزمن و او اوس نړیوال شوی دی. ان کله چې دا سټیشنونه ختم کړل شول نو دا یو ځل بیا راپورته شو، ځکه چې دوی په اسرائیلو د بریټ پلان درلود. همدغه ډول ټي ټي پي د 2010 کال د مخه د مولا فضل الله په نوم یو مشهور خبرون کې درلود. ان هغه ته د راډیو مولا نوم ورکړل شو. په ورته ډول داعش هم ډېر راډیوګانې او رسنۍ لري.
ولې دا ډلې په داسې وخت کې د راډیوګانو کارولو ته ترجیح ورکوي چې ځوانان اکثره په ټولنیزو رسنیو تکیه کوي؟
دا جالبه ده چې موږ فکر کوو چې د تخنیکي پرمختګ سره به دوی زړه میډیا پرېږدي، نو که چېرې یوه ډله د تلویزیون کارول پیل کړي نو دوی به یقینا راډیو پرېږدي، او که چېرې تاسو ټولنیزې رسنۍ ترلاسه کولی شئ نو دا به شاید د تلویزیون څخه غوره وي، ځکه چې دا متقابل رسنۍ ده. دا ډول دلیلونه سم دي، مګر دوی زړې رسنۍ نه پرېږدي. دوی اوس هم چاپي شیان خپروي، ځکه چې دا د دوی لپاره ګټور دي.
او تاسو څه فکر کوئ چې د دې ډلو د خپل تبلیغاتو لپاره د رادیو په سیر رسنۍ کارول څومره ګټور وي؟
هغه مقالې چې ما څېړلې دي په منځني ختیځ کې د خبریالانو د معلوماتو پر بنسټ وړاندیز کوي چې دا سټیشنونه کافي لاسرسی لري. تاسو پوهیږئ که تاسو په بهرنیو رسنیو باور نه لرئ، یا تاسو پوهیږئ چې تاسو د نړیوالو رسنیو نه ستړي یاست، که تاسو د حزب الله تلویزیون یا راډیو یا د حماس خبرونې ترلاسه کولی شئ، تاسو ممکن دا غوره کړئ او دا یو ډول سیاسي پیوستون هم کېدی شي، او له همدې امله خلک غواړي دا کار وکړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
سکال د لومړي ځل لپاره په یوکرين کې کریسمس د دسمبر په 25مه نیټه ومنځل شو. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په یوکرين کې د کریسمس شپې ورځې دي. واسل مارکیف کریسمس ته تیارې نیسي.
دوبره
دوی لپاره په یوکرين کې د 3 متره لوړه د کریسمس دودیزه ونه ده چې د کثرت سمبول ده.
دا ونه تقریبا له 300 کوچنۍ ټوټو څخه جوړه شوې ده. هر کال دا ډول ونه جوړو چې د دوخ نومیږي.
د کریسمس په ورځ ځنګړي ونه د خار په څلولار کې کې خود لیکي چې د رخصتګان د پیریدو په معنا ده. خو په 2023 کال کې د روسي د نفوذ د لمنځوړلو لپاره د هواد د هڅو د وی برخې په توګه د کریسمس ونه د جنوري د شپږمې نیټې پر ځای د دسمبر په 24مه په دې ځای کې خودل شو. سیمیز راهبان د کریسمس د منځل لپاره نوې نیټه سمبولیک غني په تیر د اوکران د وسلوال ځواکونو لپاره.
لا د مخه تیر کال د جګړې په لومړۍ لیکه کې کریسمس د دسمبر په 25مه منځل شوی. د جنوري په 8مه نیټه دښمن حمل منځي ډیری په دې پوهیږي چې نړۍ هم په بل ورځ منځي. د اوکرایني مدافعینو لپاره سخت ښکاری.
د ډلې د کریسمس ونه د فرانکو ملي کتابتون او موزیم ته راوړه. دا ځای د فرانکو هاوس په نوم هم یادیږي. ایون فرانکو په شلمه پیړۍ کې وتلې اوکراینی لیکوالو. هر کال په اوکراین کې د چاروندوی ډله د پولند او سلواکیا له پولې څخه له خپلو سیالانو د سولې څراغ ترلاسه کوي، خو وروسته له دې چې د کرسمس د لمانځلو نیټه بدله شوې، دوی سلګونو ځایونو ته د سولې څراغ لیږدولو لپاره ډیر کم وخت لري.
معمولا د چاروندوی ډله څراغ دوه دریو کلیساګانو، روغتونونو، روزنتونونو او یو شمېر ښوونځیو ته لیږدوي.
په اوکراین کې د ټولو سختو شرایطو سره سره بیا هم خلک د پیړۍ مخکې په څیر کرسمس لمانځي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
له دولسو کلونو راهیسې په پېښور کې میشت 22 کلن نجیب الله د غالۍ او د وینځلو په کارخونه کې کارګر دی او په 60 کلدار او افغانستان کې میشت خپل کورنۍ ته نفقه لګي.
بستر ماینده ماش میګرم، غالۍ میګنیم، جوړ جان هیڅ چیز نه میشه، 4000 5000 میشه. اونجا چیزی هم کل قیمتی است، اینجا هم بیرون برآمده نمیتونیم، چیزی که زندانی وایستیم. کارتم پلیس هم برای میگره بیرون برای آمده. شش نفر در خانه هستیم، پدر مادرم هست که تموم ماش مرا به زور پیر میکنه، هیچ پیرم نمیکنه.
دا یوازه د نجیب الله د ژوند کیسه نده، بلکه شپږویشت کلن صلاح الدین هم د بیروزگاری لکبله لفاریاب پیخور تراغلی. وای په افغانستان کې د میشت خپل دیالس کسیزی کورنی چار سنبالوی.
دا اینجا 3000 4000 ماش میته و افغانستان روان میکنم، دا اونجا چیز نمیشه در مقابل افغانی. بازم دا اونجا کار نست، مجبور هستیم که دا اینجا کار میکنیم. اعضای پامل ما تقریبا 12-15 نفر هستیم، دا کامل 3000 4000 میته هیچ چیز نمیشه، بازم مجبور است دیگه، دا اونجا هم کار بار نیست.
دا بیا محمد سلام دی چې د ورته ستونزې له کبله پاکستان ته راکډوال شوی. وای د اسنادو د نه لرلو له کبله خپل ماشومان له ځانه سره کارخونې ته راولي څو پولیس یې ونه نیسي.
ما د افغانستان مهاجر شدم د پاکستان، اینجا مال خدا هفتانه اولاد دارم، 3000 ماش دارم تنخوا، 10000 خانه کرایم است، نمیتونم رسانه، مشکلات زیاد است. این مشتکارم میارم از خاطر پلیسا، کارت ندارم، سند ندارم، هیچ چیز ندارم، از مشتکارم میارم و میبرم در خانه، پلیس نگیره گفته. از خاطر از این مشتکارم میارم، مکتب نمیتونم مانده، رسانده نمیتونم، مشکلم هست. 10000 خانه کرای ما بیتم 20000 میمانم، 20000 برق بین میاره، گاز، پیسه گاز میاره، پیسه آم میاره، نمیتونم اینا رو در مکتب بانم.
په دې ځای کې لزګونو نور افغان ځوانان له ورته ستونزې ښکار دي او د اسنادو د نه لرلو له کبله د بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
دا کارګران چې د افغانستان څخه دلته د کار کولو لپاره راغلي دي په کلدارو تنخوا اخري، چې پرې د دوی ورځنۍ اړتیاوې هم نه پوره کیږي، خو بیا هم د ښه راتلونکي لپاره هیله مند دي. موسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.